آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه اجملندې مو د آزادۍ په څپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې دې چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي؟ او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډېر محترم استاد مرتا او ریډونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه چې تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیگان دي، هغه هم کوچنی هیوادونه دي، که مختلف هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وکړي او کوم خواته دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خغله جان باز که صدرنا عمدلته و پختنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کلامنیتی اړخ ورته افغانستان مهم دي؟
د چین اړیکې ته هغه ځای چې زه کولای شم تحلیل وکم، د اوسنی حکومت سره د چین پرول مو شي د جمهوریت کې د زما همکاران چې په چین کې کار کوي یا د چین په استقامت کې کار کوي، موږ باندې شو د نظر تبادله کولای. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي استخباراتي امنیتي، اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخمی کړي چې تخمی کړي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس وکړي. د بلې خوا دسی هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدن ته ډېر علاقه لري او غواړي د دې زیربنایي پروژې پلې کچن نه کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې مس د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم آتش کومه کنه علی کې هغه کوم ځای یم همدغه سي د اوس په نه مثلا د استقرار کوم اجي د کی په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې چې دی تیل او زیرمه دي د ګاز او زیرمه دي دا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم هغه آن چې هغه اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص دنیا په کې طالبانو کې کرپشن پاتریسی تفنیفی د بل خوا د همدغو حلقو چې یو تعداد بانفوذ همدي هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځانته محسوس کړي مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانه او د ځینو نورو کړیو لخوا خلکو سازمانونو لخوا هغه دفع دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسني او ترتیب هغه کوم خطر چې دوی په تهدید چې ګواښ چې دوی مخ دی هغه دفع دی. دا اساسي دی نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي لپاره دي او دا هم سیاسي
ډېره مننه اتمر صاحب لتا سونه کم دا پختنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کوم د سلو یا سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوې پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستکړی عملاً چاري پیل شوی یعنی عملاً د سینخ کاری چې چین له افغانستان نه په عملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه. د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي؟
مننه صاحب. تاسو جناب جان با صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی. لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري هم اقتصادي اهداف لري هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل افغانستان دغسې یو هیواد تولیده چې د چین دپاره فرصت او زمینه د مداخله، البته مداخله په دې معنا نه ده چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا کی، مداخله دا معنا چې د امریکا ځای ناستې دوی به توسي روسیا او چین، او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته یې دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته، او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مسی عینق قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي، ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي، او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جنباز صاحب وویل، دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده، او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي آرامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي، او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملان دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدانه یو چې څو کسان د چینایانو په افغانستان کې ترور شو، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دغه اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصول د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیر ساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر ته یوه پوښتنه وکړم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره هم په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خود دستي نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنی مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو معبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شایده دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانه په کار دی، پروسس په کار دی، ډیر قوی زیر ساختونه هغه ته په کار دی، قوی ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دی چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیې دپاره آماده نه دی. باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي. د بلې خوا نه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو، طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډیر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی، دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی. او داسې فکر کوي چې دوی
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته تاسو ته راستنی گو، زه به ورشم جنباز صاحب ته. جنباز صاحب، تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لرئ؟ لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک دی، که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کېږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فرق نظر لرم، افزود نه لرم، ډېرې علمي خبرې وې که زما خبرې وې زما په نظر. باګرام، زه درته فکر کوم ښاغلی عام چې ټرمپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زه فکر کوم چې دا طبیعي دی، دننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته دینه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي وتل. او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په مانس کې دي، وار په وار هغه هم یادوي. زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف دی، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اګه رامنځته کړي. اګه چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته، وضعیت ته، دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم. دپاره دې چې اګه خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې، هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو شوي لکه روسیا، لکه چین. خو یو شی امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکتوف، دغه الکساندر بینیدیکتوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي ماوي د سويګوي ماوي یي یو جالب خبر او چې پاس د الکتر لګا سالورو کلونو یو ان یو نو افتخار هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی هغه دا چې یو ویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبري او تو امریکایان دا یو غیر مترتب خبر مخکې لیکل لګا د افتخار کوي یو نوښت سیاسي نوښت دی چې دې په منځ کې نور څه کسي کې شي اوسې دي دا جدا بحث خود سی کاری چې په هغه بحثی نه چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ چې دی روان دي د اوکراین په مسله کې د سی کاری چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د نړۍ اساسه مسایل هم لګو دی ته یو آجن د عمومي آجندا دی یو جس په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده ښه بل خبر چې تاسو مطرح کړ هغه دا چې بل اخره دا چین مثلا په امنیتي نظامي او استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې څه نه دی د مخ په کولې چې لاس خو چین خو دا غواړي هغه ان چې همدغه چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې خپل په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د تعدي جوړې نکړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات کم شي دا چې دا رقابتي نوبت په تمه بریده څه درته مختزي دا هم جلا باسته خو یعنی ته اوس چې هغه د بټن د ستاسو د سوال تر اخره چې چین تر تمه بریده مخ ته کول شي مخ ته لاړ شي په کوم بسی غیر مترتبه وضعیت پیدا کیږي هغه له ان په دوا برخو په دوا مواردو کې چین کولای شي چې د محسوس حرکت کوي کچیر په افغانستان کې لو یا پانګونه چې اوس یې سړک خو بنو وایم سړک کې لیدل کیږي خو نشته نه یې چې کار دی محتاط دی ښایسته مرکزي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته دي چا سره هم جاګې لو یا پانګونه وشي ګټه شي هغه نظامی کلتیا هم مستثنا به ونه کېږي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور حتی دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلا داسې احتمالات د لویو احتمالاتو یعنې موردونه دي
جانباز صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د ښکاری چې ل نړۍ نه او دغه سل ډیرو لوري لوري اړیکو نه ځان راټولي تر ډیره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی وو سا خېډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور ووسي په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړي توګه تاسو د روسي خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسي کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چې هر شی وو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت غنی او ورو تنپخي وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالي ته تشویق کوي
زه یو بار دا وایم چې تحلیل دی په ځای او کومه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس د ترامپ نه همدغه خطو سیر یا همدغه کنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مختزي په ځینی منطقوي مسایلو کې دا هغه مستقیما دغه منافع ہوتا یا خطر موجود کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کېږي. اوس اوس خو دغه پاسي چې محصولکارانو دغه سمت ادارې رامنځته کړې ده دغه سې حالات نه ویني. زه کله کله یعنې تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدرانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغه ادارې د کړنلارې پر بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دي وشي لکه چې پخوا کې اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده خو ختمشه د امریکا هغه وخت بل و اوس په بل ترتیب به داخلیږي که راداخلیږي په ټول قوت او کنټرول زور به راداخلیږي خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي دننه په کور کې ډېر مسایل سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلي وو چې دا د افغانستان مسایل دي روسیا او چین نو حتی د ایران نوم واخیست دوی دې مدیریت وکړي. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغه منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس چې موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل کړي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه دنیا ډېر تغییر کړی د دینامیک د دغه توسعې او د دې تغییر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي. له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل، په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیه او چین تکیه شي او له لویدیځ به راټول شي؟
تر دې اوسه خو داسې کوم شی زه نه وینم. خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي. دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و. امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارز دا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي، لکه چې آسیا دی، جنوب د آسیا دی، منځنی ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که موږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسو سره غرض نیو، یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې هر چا پسې دوی کوره پسې کوره پورې د دوی تر هیواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویلې چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، آخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي، یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچه طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جان باز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جان باز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق لچنه رسمیت پنړیوال رسمیت کې مرسته تارته لري ځکه چین دی امنیت شورا غړې دی مهم دی مالی مرستې دی چین باندې دوی حساب کولای شي مشروعیت او حکومت ولې کې ورسره همکاري کولای شي او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې لا خغلی اتمر نه مو پختل آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه د کوي لري چې چین به د لویدیز هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیز د ملاتړ ځای به ونیسي هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیز ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې لویدیز سره یا د لویدیز ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
افغانستان حکومت سره فزیکی مالی سیاسی امنیتی ملاتړ وکړي دا زه شونه یو لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دسې نه کوي چین لوبه کوي اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي یعنې چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي خو ډېر هم مختلف شي هغه رسمیات نه وري بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویلې هغه دا ده چې قطمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخنیک دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي خبر دی پاکستان او دی چین او دی طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم رسیدگی آگے کوئلتی کی چھ یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور بنو بل دنیا سے جہاد چکی گیا اب ازما فرمان اسی کی اور ہے سو حق میں لگی اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان معلوم ہے کہ ہدف چھتی کی دے اور دا ہر حالت تے پالیان سے اسنے حاکمیت اوری دیر لوئی کا تیچ کا ذکر چھے طالبان انہیں دیگے امکان نہ لری چھتی کی پی دخپل بدنی نہ لری کی چتی بیات کړی دی هم دی هیبت الله دا هیبت الله کتن کی هدا مختزی دا هیبت الله به زمان زی یا په کمبل قضیه کی دا نه د طالبانو د انشاب او د نورو فکر چې موږ راځو چې دوی سره سم نو دې ترتیب چین خپل لوب کوي
وختل خغلی جان بازو بخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پختنه وکم چې د پاکستان ونده او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري څومره رول لري او څه په ګټه تاوان دا او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاری
هم سیالي دا او هم خپلې پالیسي ګانې په ترتیب سره دي په لومړي یو کې تاسو په یاد اوسئ دوی همزه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډیر تړلې، پاکستان ډیر لوی قرض لري او هلته ورسره ډیر نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راداخل شي، یو خپل یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مال کې پیسې لا په دغه لویه لوبه کې، خو هغه لوبه د هغه لوبه ټکنۍ شو. د ټي ټي پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، هغه سیاسي بحران دی، هغه اتنیکي بحران دی، هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی، نور دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو د دې دغه سیاست مدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ له پامني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستان او د ګروپونو مسلې دي، ولې حاضر دي چې ډېر دوی نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. مصباح الله همکاران پخوانی هغې وایي چې ویلي داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تېرو حد تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان په دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز شب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره هم وایقي اړیکې غواړو، چین سره هم غواړو، له پاکستان سره هم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي. د سی او صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند، پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لوري څه یو یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامېږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلې افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه آرزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پرمخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمه نوتلی هند همداسې لاسترزنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي، خو دا د طالبانو په ګټه دی. زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تاسو کوم دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړه، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درک ډیر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادعا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. بر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلې، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله، مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورنی مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیا ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، هغه که هندي که بل هېوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیځ ته؟
دسه دا افغانان چې دسه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، یو درې د هند، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډیر پام ساتي او د دې اجندا هغه اساسي انتباقي اجندا یې همداد یا په څنګه کې مثلا ایران هم ځینې اقتصادي چاره په ظرف کې وي خو سرمایه ګذاري مستقیما نه کوي عین ترتیب هندوستان په عین ترتیب چین چې مخکې پرې په مفصل ډول خبرې شوې دوی ته په ټوله دې د چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه لویدیځ هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت او سلامت وي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دوی دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جان باسب ما وخت را ختم شو را پسې خبرونه اتمر سب نه ورستي پختنه وکم اتمر سب د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمن سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جان بازم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد دی نړۍ شو وې او بخي هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وای ساتي تر څو د افغانانو ګټه چې تاسو مخکې یاد کړی هغه وساتي پوهیږم چې ځواب وګورئ خو کلن ځواب راکړي
ګوري ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکړي ایدیالوژیک حکومتونه په لاخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپله دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپله افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنه خبرې وکړي دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو نه خوشحاله یي هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کېږي او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به که د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خستلای شول ترې معذرت غواړو تر بیا خې چاري الله مرشد
تكينو